د ماسپښین 2 بجې شوې ازادي راډیو په منځني صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په روانه خبرونه کې مو د بی پیلوټ الوتکو او د ګوانتنامو زندان په اړه د ولسمشر بارک اوباما څرګندونې راخستې دي. د امریکا د ولسمشر دغه وینا مو د سیاسي چارو له څېړونکو سره هم شریکه کړې. خو سمدستي خبرونه لرو. جانقه الکوزی اوروي.
هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ننګرهار ولایت په هسکې مینی ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په موټر چاودنه شوې او وسلوالو د هند تر اشغال لاندې کشمیر کې درې تنه هندي عسکر وژلي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان خبرونه. د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ په ساروان کلا کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د 15 ورځې لپاره جګړه روانه ده. د 215 میوان قلی اردو مشرکان حرب سید ملک ازادي راډیو ته ویل عملیات بریالي روان دي، خو افغان ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي په مقصد له احتیاطه کار اخلي. افغان پوځ وایي په دې جګړې کې پنجابیان او نور بهرانیان له افغانانو سره په جګړو کې ښکیل دي. د جګړې د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. یو بل خبر لمخه د هلمند په مساقله ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې څلور پولیس وژل شوي. د هلمند والي ویان عمر زواک وایي پیښه د پنجشنبه په ورځ ناوخته د مساقله د شرمش په سیمه کې شوې ده. د زواک په وینا په یاده سیمه کې امنیت تر ډېره حده قده، خو د پولیسو د ګزمې یو موټر په سړک کې پر خښ شوي ماین وخوت او سپاره څلور واړه پولیس پکې وژل شول. زواک زیاته کړه چې دا ماین د وسلوالو طالبانو لخوا ایښودل شوی دی. لبل خو وسلوالو طالبانو ویلي چې د مساقله ولسوالۍ په دی زور سیمه کې د ماین په چاودنه کې د سیمه ییزو پولیسو قومندان رستم او د هغه ساتونکي وژل. د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په موټر د ماین چاودنه شوې. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالضیا ازادي راډیو ته ویل نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکې مینې ولسوالۍ د شپولې پله سره نږدې د دوبندۍ په ساحه کې د سرحدي پولیسو پر موټر چاودنه شوې چې له امله یې 2 تنه پولیس وژل شوي او 3 ټپیان دي. له بلې خوا د سیمې څخه یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د چاودنې له امله د شپولې تاریخي پل ته هم یو څه زیان اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ادعا یې کړې چې په چاودنه کې د امنیتي ځواکونو یو ټانک ویجاړ کړی او 9 تنه وژلي دي. نن سهار د نورستان د واما ولسوالۍ په کوردر سیمه کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ وسلواله نښته شوې. د نورستان والي تمیم نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 پولیس او یو ملکي وګړی ټپیان دي، خو طالبان به ادعا کوي چې په دې پیښه کې 3 امنیتي پوستې نیولي او 8 پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې. افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې 3 غړي وژلي. ایصاف په اعلامیې کې ویلي دا پوځي عملیات د چهارشنبې په ورځ د حقانی ډلې د هغه جګپوړي قومندان د لټولو په مقصد ترسره شول چې پر افغان او نړیوالو سرتیرو د بریدونو لپاره د سړک د غاړې بمونه جوړول، وسلوالې حملې تنظیمول او د حقانی شبکې د مشرانو لپاره معلومات برابرول. په اعلامیې کې د غرض ویل شوي چې د بغلان ولایت د نوي بغلان په ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال نیولي. ایصاف وایي دا عملیات پرون د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په لټه کې ترسره شول. د ایصاف د بیان له مخې دا قومندان چې نوم یې نه دی په یاد شوی د هغه ډلې مشر و چې پر افغان او نړیوالو ځواکونو یې بمي حملې کولې. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو د هند تر اشغال لاندې کشمیر کې د پوځ پر 3 عسکرو یرغل وکړ او وی وژل. د هند پوځ یو ویان انکور واشست وایي عسکرو ته معلومات رسیدلي وو چې یو شمېر کشمیري وسلوال د بوچو کلي کې پټ دي او هغوی نن د جمعې په ورځ هلته د لټون په مقصد روان وو چې حمله پرې وشوه. دا حمله د هندي کشمیر د سرینګر ښار د جنوب په 40 کیلومتره کې شوې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت په اصولو کې موافقه کړې د جنیوا نړیوال کنفرانس کې چې د روسیه او امریکا په وړاندیز جوړیږي ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر لوکاشوویخ نن وویل دا مهال نه ممکنه ده چې د دغه کنفرانس نیټه وټاکل شي، او دا ځکه چې تر اوسه نه ده څرګنده چې د سوریې د رژیم د مخالفانو په استازیتوب به څوک خبرې کوي او څومره واک به ولري. په عین حال کې د سوریې د ملي ائتلاف اپوزیسیون نن هم په استانبول کې خبرو ته دوام ورکړ او بحث کوي چې د جنوا په کانفرنس کې د بشار الاسد د رژیم له غړو سره خبرې وکړي او که څنګه. د دغه ائتلاف یو ویان د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې په دې کانفرنس کې به په هغه صورت کې ګډون وکړي چې بشار الاسد مخکې له مخکې داسې اعلامې وښیي چې له واکه لرې کیږي. د سوریې په 2 کلنې شخړه کې له 80 زیات کسان وژل شوي. د امریکا د متحده ایالاتو په شمال لویدیز ایالت واشنگتن کې د یو پله د غورځېدو له امله یو شمېر موټر او خلک اوبو ته غورځېدلي. پولیس وایي د څلورو لینونو دا پل د واشنگتن ایالت د سیاتل او د کاناډا د وینکوور ښار ترمنځ پروت دی. پولیس وایي درې کسان له اوبو څخه راایستل شوي دي. د مړو راپور نه دی ورکړ شوی. د پله د غورځېدو علت هم نه دی څرګند شوی. دا پل په 1950 کال کې جوړ شوی و. د یو بل خبر له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت شمالي برخې د ریختر په مقیاس 15.5 درجو زلزلې ولړزولې، خو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ له تروریزم سره په جګړې کې یوه نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېښ ګواښونه په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بې پیلوټ الوتکو د حملو لپاره یې نوي معیارونه غوره کړل. جمهور رئیس اوباما په عین حال کې د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني، اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه. جمهور رئیس اوباما چې د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله، په خپلې دې هیلې ټینګار وکړ چې ګوانتانامو زندان باید بند شي او یمن ته د ګوانتانامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د دوام په اړه یې خپله پرېکړه اعلان کړه. اوباما وویل د ده د نوو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کولو په مقصد د پنجشنبې په ورځ بیت المقدس او رام الله ته لاړ. کیری لومړی د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په بیت المقدس یې وکتل او وروسته د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د خبرو لپاره رام الله ته لاړ. کیری هیله څرګنده کړه چې د تیرو کلونو له ترخو ناهیلیو او په ځینو برخو کې له شکونو سره سره د احتیاط او زغم هڅې به سیمې ته سوله راولي. د خبرو میز ته د دواړو خواوو د کینولو لپاره د کومې مشخصې ستراتیژۍ یادونه ونه کړه. د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې خبرې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د یهودي میشځایونو د جوړولو پر سر د 2010 کال په وروستیو کې په ټپه درېدلې وې. او تیره شپه د سویډن د مرکز سټاکهولم د ښار په څنډو کې ناکراریو د 15 شپې لپاره دوام درلود. راپورونه وایي چې بلواګرو تیره شپه لږ تر لږه 9 موټرو، 2 ښوونځیو او د پولیسو یو دفتر ته اور اچولی دی. پولیس وایي چې په دې ارتباط یې تر اوسه 8 تنه نیولي. تر اوسه په دې ناکراریو کې د چا د وژل کېدو یا ټپي کېدو راپور نه دی ورکړل شوی. دا ناکراری د هوزبی په نامه کلي کې وروسته له هغې پیل شو چې پولیسو د پاخه عمر یو سړی چې خپل ځان یې په یوې ودانۍ کې زندانی کړی و او چاړه هم ورسره وه په ډزو وژه. شخړې وروسته ټول سټاکهولم ښار ته پراخه شوې. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا ازادي رادیو ده. د خبرونه په دوام مو د ګوانتنامو د زندان په اړه د امریکا د ولسمشر لپریک خبرو. په دغه زندان کې یو شمېر افغانان هم بنديان دي. د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. سیمه ایزو پولیسو ازادي رادیو ته وویل
دغه نوې عمله چې وسوې ده دا ډېره تاکتیکي او چمباز عمله وه چې وسوله.
د هلمند په گاوند کې مو د وی زړې جګړې لاخیزو خبرو. د وری په میاشت کې د فرا پر محکمې لبري د ورسته قاضیان د ناستې ځای نه لري او یو شمېر بندیان چې قید پوره شوی لا هم د محکمې د نشټوالي له امله بندیان دي. د بلوچستان په یالت کې د بلوچانو لوی مشر سره شخیدل یو چې په انتخاباتو کې د نواز شریف بریالي توپ ته هیله نه لري چې د بلوچانو ستونزې به هوارې کړي.
دغه نواز شریف اټم بم الته تجربه د پاره بلوچستان کې دوی سلیک کړي. تا نن پورې مشتاق اثر دی یو خلک نه جوړ دی. دا علاقہ کې نه حیوان نه فصل نه یو شی هم نه کیږي.
ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او پروانه خبرونه کې ازادي رادیو ته ساسو را رسیدلې اس ام اس ولولو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې خپل نوې تګلاره اعلان کړه او په دې ترڅ کې د ملکی وګړو د مرجوبلې د مخنیوي لپاره د بی پیلوټ الوتکو پر بریدونو یو لړ محدودیتونه ولګول. باراک اوباما همدارس پرون په خپل وینا کې وویل چې غواړي د ګوانتنامو زندان وتړي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د امریکا د ولسمشر د دې وینا په اړه رپورت لري چې لنډیز احمد تکل اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې یو نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېښ ګواښونه یې په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بی پیلوټ الوتکو د حملو لپاره یې نوي اوچت معیارونه غوره وبلل. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټ الوتکو حملې قانوني، اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه.
There are places where it would pose profound risks to our troops
داسې ځایونه شته چې زموږ د سرتیرو او سیمه ییزو ملکي وګړو لپاره ژور ګواښ رامنځته کوي. هلته چې د تروریستانو یو مرکز شاوخوا قبایلي ټولنو ته نږدې پروت وي، که څه هم له هغو څخه موږ ته هیڅ خطر نه وي متوجه، خو له جګړې پرته په بل هیڅ څه له منځه تلای نه شي. او یا هغه مهال چې په کوم ځای کې د امریکایي سرتیري د ګام ایښودل ښایي یو نړیوال بحران رامنځته کړي. ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر کارولو سخت محدودیت اعلان کړ. د نویو معیارونو له مخې هغه څوک چې په نښه کېږي باید امریکایانو ته یې سمدستي او دوامداره ګواښ متوجه کړی وي، په داسې حال کې چې مخکینی معیار یې د پام وړ ګواښ و. ولسمشر اوباما چې د واشنگتن په ملي دفاعي پوهنتون کې وینا کوله، همداراز پر خپل دې هیله ټینګار وکړ چې باید ګوانتنامو زندان بند شي. او یمن ته د ګوانتنامو زندان د بندیانو د لیږدولو لپاره د ټاکل شوي مهلت د ختمولو په اړه یې خپله پریکړه هم اعلان کړه. سپینه ماڼۍ له ډېرې مودې راهیسې په خاص ډول په پاکستان کې د بی پیلوټه الوتکو یا ډران په بریدونو کې د ملکي وګړو د تلفاتو له وجې له اخلاقي انتقادونو سره مخامخ وه. ولسمشر اوباما وویل چې امریکا د هیڅ داسې حملې امر نه ورکوي چې د ملکیانو د وژنې یا ټپي کېدو امکان پکې د امکان تر حده راټیټ شوی نه وي.
The US strikes have resulted in
دا چې د امریکا حمله د ملکی تلفاتو باعث کیږي یو تاریخ حقیقت دی، خو دا خطر په ټولو جګړو کې شته. هیڅ داسې کلمه یا قانوني ترکیب نشته چې د دې ملکی وګړو د کورنۍ لپاره دا ضایع توجیه کړي. د مړینې بزما او د قومندې د کړې د نور غړو په حافظه کې سوچ ژوندۍ یو پاتې وي، همغه څه چې په افغانستان او عراق کې د متعارفو جګړو له وجې ملکی تلفات به پاتې وي.
In Afghanistan and Iraq.
اوباما وویل چې د نویو پالیسیو هدف داسې یوې تګلارې ته د امریکا راوستل دي چې د تروریزم پر ضد جګړه ختمه او سوله ییز ژوند پیل کړي. اوباما خپل وینا د امریکا د ملي هویت په چوکاټ کې دننه یو مفهوم وباله او ویل چې تاریخ بل تروریزم سره د امریکا د جګړې د دې ارخونو او د هغو کسانو په اړه چې د دې جګړې په ختمولو کې پاتې راځي سخت قضاوت وکړي.
په راپورټ کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر د ګوانتنامو د زندان د تړلو ژمنه وکړه او وی ویل د بی پیلوټ الوتکو بریدونه مؤثر دي او باید د دې حملو په ترڅ کې د ملکیانو د مرجوب لید مخنیوي لپاره هڅې نورې هم زیات شي. د باراک اوباما د دې وینا په اړه د چیرونکو څرګندونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس په وی خبرتیا په سهیل منت ورته او د سنگین ولسوالۍ له جګړې مو خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونیکی
د هلمند سنگین په سروان کلا کې نن 15 د چجګړه روانه ده. سیمه ایز چارواکي وای د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې د طالبانو په لاس کې دي. په سروان کلا کې ورسره له افغان ځواکونو عملیات پیل کړل چې په سیمه کې د بهرنیو طالبانو د موجودیت خبرونه خپاره شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای سروان کلا ته تللی او د دې جګړې حال راکوي.
کجا کې ته چیرمه د سروان کلا په یو شمیر کلو کې هغه وسلوال د افغان ځواکونو د عملیات پر وړاندې مقاومت کوي چې ویل کېږي اکثره بهرنیان دي. تر اوسه د هغه دریو پوسټو څخه یوه نیول شوې ده چې څلور ورځې وړاندې محلي پولیسو د مرمۍ او مهماتو د کمبود له امله وسلوالو طالبان تور خوشی کړی دی. دغه عملیات چې د ملي اردو، ملي او محلي پولیسو په څنګ کې د ملي امنیت سرتیرو لخوا پر مخ وړل کیږي، په دې خاطر ټکنی دي چې ملکی کسان ته پکې ځان ونه رسیږي. د ملي اردو د 215 میوان کول اردو مشر ارکان حرب سید ملک وای د سروان کلا د سکوت او پر سنگین د سری حملې مخنیوي ده. هغه وویل په لنډ وخت کې ځواکونو په عملیات کې ډیر پرمختګ کړی دی.
تعداد زیات شته دي. موثریت د خارجي طالبانو دلته فقط د مین په خودلو کې دوی خاص مهارت لري، متخصصین دي. نور د ځمکې اراضی سره دوی نه دي بلد، تلفات ورکوي دوی. دوی وظیفه فقط د ریموټ سره د مین یوول.
د هلمند والی او د دې ولایت د ملي امنیت رئیس د شمیر نور مسلمان سره د پنځم پوره سنگین ولسوالۍ ته ولاړل چې عملیات ته نږدې وګوري او د سنگین خلکو ته ډاډ ورکړي چې افغان ځواکونه یوازې نه پرېږدي. ولی تورن جنرال محمد نعیم په سنگین ولسوالۍ کې رسنی تور د عملیات په وړاندې مقاومت بهرني طالبان کوي چې شمیر سلګونو تر رسیدي. هغه ویل اوس هم په سیمه کې جنگ روان دی او خل خل ډزي او ردل کېږي.
فعلا د ساحه بسیار از طرف دشمن محاصره است، جنگ جریان داره.
ولی په سیمه کې د محلي پولیسو ستاینه وکړه او د هغوی سره د وسلو او مهماتو د ورکړې ژمنه وکړه. د ساروان کلا د سیمې محلي پولیس وایي که چیرې دوی کافي وسلې او مهمات درلودی نو وسلوالې سیمو ته نسو ورتلی. دوی پر وخت د معاشونو د اجرا تر څنګ د ثقیله سلا غوښتنه کوي. د ساروان کلا محلي پولیس دمګړی د نورو افغان سرتیرو په څنګ کې په عملیاتو بوخت دي.
دا ډیره تاکتیکی او چمباز عمله وه چې وسوله. اول دواره په مینو په انفجارو نر و ښځې و کوشنیان مړه کړه، شهیدان یې کړل. وروسته تر هغه عمومي پر پوستو باندې جنگ شروع کړي چې په دې کې خلکو لیدلی دي په بعضې ماجتانو کې چې داسې خلک ورسره دي لکه چچنیایانو پنجابیانو.
د سیمې خلک وایي د طالبانو په لیکو کې داسې جنګیالي هم ویني چې دوی یې نه پیژني او د کلیوالو سره ناوړه چلن هم کوي. طالبانو ویلي دي چې په ساروان کلا کې د پولیسو کمانډان جان او د غاټه پولیس وژلي دي، خو دولتي مسؤلین دغه خبر نه مني.
د هلمند په ساروان کلا کې جګړه روانه ده او افغان چارواکي وایي چې له سلګونو بهرنیو سره چې پکې پنجابیان او چچنیایان شته جګړه کوي. اوس یوه سړه جګړه او د هغې تازه اخیز د فرا ولایت پر محکمې چې د وري په 14 کوم بریټو شو د زندانیانو دوسیې ورسره وځنډېدلې. د فرا ولایت په محبس کې زندانیان وایي چې دوی باید دوی میاشتې مخکې خوشي شوي وای، خو د دوی وروستۍ محکمه ځنډېدلې ده. د دوی په وینا که دې ستونزې ته یې پام ونه شي نو احتساب به وکړي. احمد شاه فطرت د زندانیانو او د هغوی د مسؤولو کسانو څرګندونې په خپل رپورټ کې راخیستې.
دغه مابسین وایي کسان د دې د بند د مودې څخه څو اونۍ تېرې شوې، خو دوی بیا هم په بندخونه کې ساتل کېږي. د دغه بندیانو شمېر تر 30 تنو زیات دی او د دولت او قضایي نهادونو څخه غواړي تر څو په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، که نه دوی به په احتساب لاس پورې کړي.
موږ دلته بې ګناه خلک په دې زندان کې ناست یو. بېخي د درې میاشتې دا محکمه د هغسې خندیده د وروره دغه زموږ غږ دی تر کرزي سا ورسېږي. دا محکمه دې جوړه کړي، دا څرنډوالان دې وټاکي. موږ څه ګناه د طالبان څنګه کوي که موږ څه ګناه ده چې موږ دلته بې ګناه داسې کسان څه چې ازاد د ازادي پرچه په لاس کې وو نیولې ده. نه څرنډوالي نهسي نه د دې نشتن کې چې دواړو محکمه ازادي راکړې ده.
لبل خو د فرا ولایت د محبس مسؤلان هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی د دغه بندیانو ستونزې تر لوړو چارواکو پورې رسولې دي. د فرا ولایت د محبس امیر عبدالقیم عظیمي وایي چې د دغه محبسونو دوسیې د فرا پر محکمې د وروستي برید له امله ځنډول شوې دي. دغه په وینا له یوې خوا تر اوسه د فرا ولایت محکمه نه ده جوړه شوې او له بلې خوا د ډېرو بندیانو دوسیې او اسنادونه پر محکمې د برید پر مهال سوځېدلې دي. د محبس امیر وایي تر څو چې د فرا محکمه له سره رغول کېږي دا بندیان باید زغم ولري.
محکمه شما خبر ورن کې از 14 اول دې طرف ظاهر نشده جای نه روان ما قاضیات
محکمه د عمل د 14 را په دې خوا نه ده جوړه شوې او قاضیان او ځای هم شتون نه لري. لکه څنګه چې موږ د محکمې د چارواکو سره خبرې کړې، په نږدې ورځو کې به محکمه جوړه او د دوی دوسیې به فیصله شي. د فرا ولایت په زندان کې کابو 1500 تنه بندیان ساتل کېږي. د فرا ولایت پر محکمې او څارنوالۍ وروستي برید د دوی د دوسیو په څېړلو کې ستونزې رامنځته کړي او چارواکي وایي چې په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزې ته د پای ټکی پرېږدي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د میدان وردګ ولایت د شزو د چارو ریاست وای په دغه ولایت کې د مرکز او جنوب ولسوالیو سلګونو میرمنو ته د روب او چارو جوړولو کورس پرانیستی دی. دوی وای له کورس څخه تر فارغېدو وروسته به شزې وکولی شي د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې کمې کړي. سید شاه سخیم په دې اړه رپورټ لري.
د میدان وردګو د خزو د چارو ریاست وای د دغه ولایت د مرکز او ځینو ولسوالیو 240 تنو میرمنو ته د روب او مربا جوړولو لارې چارې ورخی. دوی وای د ولایت په ځینو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ساتلې د خزو په غاړه وي، ځکه نو د هماغه خزو د اقتصادي ستونزو د کمولو په موخه دغه کورس ورته جوړ کړی دی. د کورس لګښت د امریکا د متحده ایالاتو د جورجا ډلې په غاړه اخیستی دی. کورس ته د میدان وردګو له سید آباد ولسوالۍ څخه راغلې یو میرمن بسبیبي وایي دوی له خپلو کلیو څخه د نورو ښځو په استازیتوب راغلي دي او تر ستنېدو وروسته به د مربع او روب جوړولو چلونه د کلي ټولو ښځو ته ور وښيي. دا وایي تمه لري چې د کورس تر ختمېدو وروسته به یو سنۍ ستونزې کمې شي.
دغه خلی ډیر مسر دی دا ورک شاپونه د تلنګونه چې موږ واخلو موږ اصلا اس په دوه باندې نه پیژلو چې خځې کولای شي داسې یو ځای ته لاړ شي یا شایسته کو دا ولین ورک شاپ چې د ترغلی موږ نغور چې څه زده کو په پاینده کې خپل اولاد خپل اطراف خپل کلی کور ته چې
د میدان وردګو د ښځو د چارو رئیس وحیده ښکلي وایي وروسته تر هغه چې میرمنې د روب او مربا جوړول زده کړي او په عملي توګه کار پیل کړي بیا به نو هڅه وکړي چې بازار هم ورته پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره باید د دغسې کورسونو لړۍ ونه درېږي بلکې دې ته ورته کورسونه د نور هم جوړ شي. د دې په خبره د کورس په پای کې به ښځو ته د روب او مربا د جوړولو سامانونه هم ورکړي.
دوی خو یو خو همدغه زده کړه سي ده دا یعنی دوی ته ډېره موثر ده ډېره مفید ده ځکه دوی دغو شانو ته ټول ته لاسرسي لري. بانجان رومي دي یا دا نور میوجات دي مڼې دي هر شته دوی لاسرسي لري. یعنی روب جوړول پنیر جوړول مربا جوړول دغه څه دي چې موږ ښځې دغو موادو ته لاسرسی لري. موږ دوی ته فقط ټریننګ ورکوو تر څو ښه نتیجه ورکړي او ښه پایله ولري او په پایله کې بیا هماغه سامان آلات دي.
تر دې وړاندې هم په دغه ولایت کې سلګونه میرمنې د جامو ګنډلو په یو کورس کې روزل شوې وې چې تر پای ته رسېدو وروسته یې په بریالیو شویو میرمنو د جامو ګنډلو ماشینونه هم وویشل شول.
په راپور کې مو واورېدل چې په میدان وردګ کې په سلګونو میرمنو ته د روب او اچار کورسونه جوړېږي. هاخوا د کونړ په مرکز اسد آباد کې د 206 لپاره د خیاطۍ د زده کړې کورس پرانستل شو. په دې اړه له اسد آباد د اسد رادیو خبريال روح الله انوري راپورټ لري.
شاوخوا 200 خزی د کونړ خزو چارو ریاست کې راجمه شوی او د هرې ومخې ته د جامو ګنډلو نوي ماشينونه یې خودل شوی. دوی په دې خوخي دي چې د خیاطۍ کورس ورته جوړ شو او دوی به وکول شي چې کسب زده کړي او په راتلونکي کې د خیاطۍ لارې د خپل کورنۍ اقتصادي ستونزې تر یو حد راکمې کړي.
دا ډیر ګټه ورته لکه اوس جامه په 200-250 روپۍ منګه په بیا ګنډو کړه. دا کار منګه چې تل زکو نو خپل کورانه د پاره ماشومانان له جامې شو ګڼلې کور یو عزت له تو شو کول له غم خادیب شو پاله له ډیر غټور کار د ښکار.
په ولایتي شورا کې خزینه وکیله میرمن توراج وای دغه کورس د غریب او بې وسو خزو لپاره ډیر غټور دی.
کونړ خلک بې وس لري بې وس دي چې ته زمونږ خیل دي په 200-250 روپۍ باندې و جوړه جامې ګنډي او هغه خیل بې وس لري داغه وس نکیږي چې په پیسو باندې ځان ته جامې وګنډي. نو که چې ته زمونږ خیل د دې نه په هوا کې خپل تجربه به کیسه لکی اقتصاد باندې دی په اورې شي او دی به یو تا تاریخوالي کچه ټیټه شي او د بل خانه به روحي ارامتیا پیدا کی خپل بچو ته به حلال رزق پیدا کی.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي میرمن آریان یون وای د لری پرتو او سرحدي سیمو وسیدونکو سره همیشه د مرکزی دولت لخوا د معیاري مور سلوک شوه او چارواکو خپل ټول پام کابل او څو ولایتونو ته اړولې دي. التا مرستی ویشي کورسونه جوړوي او نورې پرمختي چاري تر سره کوي. هغه ویل د دوی د ډیرو هڅو په نتیجه کې چارواکي دي ته تیار شول چې د کونړ 200 غریبو کندو او بي وسو خزو ته د خیاطۍ دریمشتنې کورس منزور کړي.
موږ په دې باندې خپاو چې څه کومه چې کېدل هغه ټول په مرکز کې کېدل او دوی فکر کاوه چې د کابل افغانستان دی. نو د دې په خاطر هغه زمنګ لري پرتی سیمې به مخصوصا زمنګ دغه ولایتونو ته توجه نه کېدل. نو اوس د لومړي ځل لپاره د حکومت په مالی لګښت باندې دغه کومک کونړ ته راغی او دا د 200 خزو د پاره دی او خیاطۍ کورس دی چې دغه به درې میاشتې دوام وکړي او په دې درېو میاشتو کې به ښځې د دې کورس نه یو څه زده کړي. په راتلونکي کې به خپل مشکل حل کړي او دغه څه ماشین چې د دې لپاره ورکړ شوی دا به د دې ته د توفې په شکل ورکړی شي چې په راتلونکي کې دوی خپل په کور کې د دې نه استفاده وکړي.
د ولسمشر مشاور وزیر شجاع الملک جلال خان وایي دغه ډول کورسونه جوړول د اړو ښځو او د هغوی د کورنیو د اقتصادي ودې لپاره زیات اهمیت لري.
زه خو هم چې د کونړ سره څومره کومکونه کیږي کله ځوانانو سکی کله زنانو سکی کله تعلیمي ادارو سکیږي مونږه هر کله کوم او دې کې خو هیڅ شک نشته کله دلته چې ځنه کې نه کور کې خو هم چې ځده کې د ماشين نه خو استفاده وکړي چې ځان له دی تار او ستنې او پیسې خو به پیدا.
د کونړ وسیدونکو وای ډېرې وختونه د غریبو او بي وسه خزو په نوم مرستي راوستل کیږي خو د مرستو د ویش پر مهال هرڅه د واسطو او پیسو خاوندانو ته ورکول کیږي او غریب خلک تری بے برخی پاتی کی گی.
په بلوچستان کې د ورکو بلوچو د موندنې اتحاد یا وایي د ورکو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راځي، خو کمیشي نه او د هغوی مړي هم ورستر بلې پسې زیاتی شي. د دې اتحادیې یو سپین ږیری مشر ماما قدیر بلوچ چې زوی هم وژل شوی وایي د ورکو خلکو شمیر اوس له 1400 څخه 1800 ته رسېدلی او په تشدد د وژل شویو کسانو شمیر 2000 ته رسېدلی دی. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل له ماما قدیر بلوچ سره په همدې اړه مرکه کړې.
قدر ماما درته وایي چې اوس تازه بیا څو مړي پیدا شوي دي چې کوم دغه ورک خلک
وو؟ دا اوس نن پورې موږ 2000 پورې ورسېدلې دي مسخ شوه لاشونه. اوس دا نگران حکومت کې راغلي دي د دې کې ډیر زیات شوي دي پورته کوم آپریشن او مسخ شوه لاشونه موږ ته ډیر ملاو شوي دي.
دغه 2000 کسان مړي چې پیدا شوي دي دغه لیست تاسو لرئ؟
او دا موږ هر ورځ هر څونه مسخ شده لاش مشتمل اوسه یا به درک کیږي هغه مجلسونه جوړو.
تیر کال په دغه شپو کې چې دغه د مې او د جون میاشتې په دې ورځو کې تقریبا 1500 ته مړي رسیدلی وو. اوس دومره په دایو کال کې دومره زیات چې 2000 ته رسیدل دا ولی علت څه ده؟
دا ورځ په ورځ دوی زیاتۍ کم نه کوي. آپریشن کوي، آپریشن کې 1000 کسان 500 کسان یا 10 کسان لکه دا مشکې کې آپریشن اوسو درې 1000 میاس مخکې د دې آپریشن کې 10 کسان موږ یو ځای دوی یوړلې او 15 کسان دوی یو ځای هغه یو ورځ کې مسخ شوه لاشونه مشته ورکړي. دغه رنګ هر ورځ 15 مشته لاشونه ملاویږي. د دې وجه دا کال کې زیاده تعداد اوسو.
تیر کال چې د ملګرو ملتو چې کوم حیات یا پلاوی دلته راغلی و لاغه سره تاسو ولیدل، لاغه وروستم په دې کې هیڅ کمای نه راغی چې دا کوم ورک خلک دی هغه پیدا نسول؟
هغه خو خپل رپورټ ورکړي. اقوام متحده موږ یو سل درس کسان غل لاپتا افراد مسخ شده لاشوغا لواکین سه تسلی سه اوریدلی د دې بیانونه گواه هم د دوی راولي او موږ د دوی سه بیا د تصدیق وکړي چې واقعي هغه وخت موږ سوار لزر لاپتا خلک و سو سه بالا مسخ شده لاشونه دته موږ لیستم ورکړي. مسخ شده لاشونه تصویرونه هم موږ ورکړي دته کې داغه دي.
نو دغه ملګرو ملتونو د دې رپورت تاسو ته څه ګټه درور رسیدل؟
ګټه خو موږ ته نه رسیدلې. موږ یو جدوجهد دي خپل ازادي د پاره، ملک وطن د پاره. دا لاشونه یا دا بیګوا خلک موږ تک ملاویږي، موږ څوک ارمان نه کوي. موږ تسلی سه خپل لاش زو وصول کوو اور راولو شودا په قبرستان کې هغه دفن کوو. اوس موږ مختصوی دي دنیا مخته کړې دي مشتدا قبضاگیر کې اوس موږ لاش وینو لکه دا ازما خپل زوی جلیل ریکی لاش را لې چې په خپل په خندا پېشانی دی وصول کړي دی. کوښنه زوی او بیمار دی غزړغه 15 کال غو هغه ته ما اشاره کړې کې دغه دایستا پلار دی د نن د هغه لاش راغلي دی. وی ګوره په خپل مخ کې تاسو انته ته موږ ویلې کې دا بار ملک ته ولاړې دی یا دلې دی یالته دی، لیکن نن هغه استا پلار لاش راغلي دی. بیا دا کوښنه سوال وکړي ما سره کې دا ازما پلار ازما بابا چا شهید کړی دی؟ ما دا پاکستانی ایجنسیان شهید کړی دی.
قدر ماما، تیر حکومت کې خو ستاسو د رپورټ لمخې ګڼ شمېر نور بلوڅ ځوانان ورک شول او ستاسو د وینا لمخې تر 2000 پورې د دوی مړي پیدا شوي دي. اوس چې نوی حکومت راځي کاغه په مرکز کې د مسلم لیگ نواز ګوند د نواز شریف حکومت جوړیږي او دلته په بلوچستان کې هم د نېشنلستانو حکومت له مسلم لیگ نواز ګوند سره جوړیږي، له دوی څه هیله څه امید لري چې آیا دوی به دا چې کوم ورک خلک دي د دغه په منډلو کې به یو څه وکړي؟
تیر حکومت مجھے دا ظالم دے، تیر حکومت سے آنے والا حکومت کے مختار روان دے دا غیث زیادہ ظالم دے. دا نواز شریف ہو دا مخ کے ہم وزیر اعظم ہو دا ملک دا مشت چشور کرے مجبانے یو ایٹم بم علتا تجربہ دا پارا بلوچستان کے دوی سلک کرے کہ دا بلوچستان کے دا بم پٹاؤ پاؤں اور دوی مرسی تا نن پوری مشتا آغا اثر دے یو خلقی ناجوڑ دے گرد سرا آغا علاقہ کے اس یو شے نہ پیدا کیجی نہ انسان نہ حیوان نہ فصل نہ یو شے ہم نہ کیجی اور دا دیسا مجھے بالکل امید نہ لرو اور صوبائی حکومت خود دا دیسا زیادہ خراب دے دا خو نام نہاد قوم پرست دے دا تیر حکومت کے ہم دوی شامل ہو دا دے پا دور کے بلوسان پورتا کمان زیاد سوی دے کم ندے سوی دے اور مجھ دا دیسا بالکل امید نہ لرو دا مجھ مسئلہ بلوسان حل نہ سکولیس.
د بلوچستان د یو مشر ما مقدیر بلوچ څرګندونه مو اوریدې.
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1813 شمیرې لاره آزادی رادیو ته راستولې دي.
شنواره لیکي د کابل کندهار سړک ډیر خراب دی. صفت الله د غنی خیل ولسوالۍ نه لیکي باید د کرکټ د کپتان نبی ساحل د پلار پلټنه وشي. عبداللطیف له کندوز لیکي خلک له هغو اربکیو په تنګ دي چې د پخوانیو قوماندانانو خلک دي. جلال الدین له هلمند لیکي اربکی وسلې نه لري. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پر وینا یو تحلیلي مطلب هم خبرو. خو اوس لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ په ساروان قلعه کې د افغان ځواکونو او وسلواله مخالفانو ترمنځ د 15 ورځې لپاره جګړه روانه ده. د ننګرهار ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په موټر د ماین چاودنه شوې. د ننګرهار د والي ویند احمد ضیا عبدالضیا زاده ورته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې د هسکې مینه ولسوالۍ د شپولې پله سره نږدې د دوبندي په ساحه کې د سرحدي پولیسو په موټر چاودنه شوې چې له امله یې 2 پولیس وژل شوي او 3 ټپیان دي. نن سهار د نورستان د واما ولسوالۍ په کوردر سیمه کې د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ وسلواله نښته شوې. د نورستان والي تمیم نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې 3 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 پولیس او 1 ملکي وګړی ټپیان دي. افغان او نړیوالو ځواکونو د پکتیا ولایت په سیدکرم ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې د حقانی شبکې 3 غړي وژلي. د هند پوځ وایي مشکوکو یاغیانو د هند تر اشغال لاندې کشمیر کې د پوځ پر 3 عسکرو یرغل وکړ او وی وژل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد حکومت په اصولو کې موافقه کړې د جنیوا نړیوال کانفرنس کې چې د روسیې او امریکا په وړاندې جوړیږي ګډون کوي. د امریکا د متحده ایالاتو په شمال لویدیځ ایالت واشنگټن کې د یو پله د غورځېدو له امله یو شمېر موټر او خلک اوبو ته غورځېدلي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د پنجشنبې په ورځ له تروریزم سره په جګړه کې یو نوې تګلاره اعلان کړه. امریکا ته ورپېښ ګواښونه په جزئیاتو سره تعریف کړل او د بې پیلوټ الوتکو د حملو لپاره نوي معیارونه غوره کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل کولو په مقصد د پنجشنبې په ورځ بیت المقدس او رام الله ته لاړ. او تیره شپه د سویډن د مرکز سټاکهولم د ښار په څنډو کې ناکراری او د 15 شپې لپاره دوام درلود.
په لنډو خبرونو کې مو دا خبر درلود چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې خپله نوې تګلاره اعلان کړه. اوباما په دې ترڅ کې د ملکي وګړو د مرشوبلې د مخنیوي لپاره د بي پيلوټ الوتکو پر بریدونو یو لړ محدودیتونه ولګول او همدارس د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره خپل هيله یو چل بیا څرګند کړه. په امریکا کې د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د ولسمشر اوباما وینا له تروریزم سره د جګړې په اړه پراخ بحثونه راپارولی شي خو د عملی اړخونو په اړه یې شک لري. احمد تکل د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له تروریزم سره د امریکا په جګړه کې نوې تګلاره اعلان کړه. اوباما امریکا ته ورپېښ ګواښونه په جزئیاتو سره تعریف کړل. د بي پيلوټ الوتکو د حملو لپاره نوي اوچت معیارونه غوره وبلل او د ګوانتنامو زندان د بندولو پر اړتیا یو ځل بیا ټینګار وکړ.
The same progress that gives us the technology to strike
هغه پرمختګ چې موږ ته د نړۍ په بل نیم اړخ کې د حمله ځواک راکوي یو ډیسپلین ته هم اړتیا لري څو دا ځواک کنټرول کړي کنه د ناسم استفادې خطر پر ځان ومني. او ځکه خو په تیرو 4 کلونو کې زما ادارې په ډېرې لیوالتیا سره د تروریستانو پر ضد د پوځي ځواک د کارولو تګلاره جوړه کړه او په دې ترڅ کې د روښانه عوامرو څارنې او حساب کتاب پر اړتیا ټینګار وکړ او دا ټول اوس د ولسمشر د پالیسۍ په لارښود کې چې ما پرون لاسلیک کړ خوندې شوې دي. د پنټاګون د استخباراتي چارو په خوانی سلاکار انټونی کارډسمن چې اوس مهال د ستراتیژیکو او نړیوالو اړیکو د مطالعاتو په مرکز کې د کارپوه په توګه کار کوي وایي چې د اوباما وینا له تروریزم سره په جګړه کې د یو نوي بحث پایل دی.
I think the president opened a debate.
زه فکر کوم چې ولسمشر یو نوی بحث پیل کړ. حقیقت دا دی چې هغه خلک چې تروریزم یو مهم تهدید ګڼي باید تر یوې وینا زیاتې خبرې واوري څو خپل نظر بدل کړي، خو هغوی چې د پوځي ځواک د کارولو په ګډون د امریکا د هر راز اقداماتو سمدستي بندېدل غواړي، اوباما ته غوږ نه ونیولی او ځکه یې د ده وینا اخلال کړه. خو که د ده څرګندونو ته پام وکړئ، فکر کوم چې ده پر هغه څه ډېر تمرکز وکړ چې له تروریزم سره د مبارزې د چارې اکثر ګډونوال ورسره موافق دي. تاسو نور نشئ کولای پر القاعده شبکې ډیر تمرکز وکړي. اوس مسأله د افراطیت ده، هغه افراطیت چې کله نا کله د تشدد بڼه نیسي. دوی دواړو باید توپیر وشي. اوس خبره د انفرادي نهضتونو د له منځه وړلو ده. د دې لپاره تاسو متحدانو ته اړتیا لرئ، ځکه له یوې پیچلې نړۍ سره مخامخ یئ. تاسو په هر ځای کې پوځي اقدام نشئ کولای او ډیپلوماتیکو تماسونو ته اړتیا لرئ، خو آیا دا به له کانګرس سره د تفاهم او د تروریزم سم پرځت په مبارزه کې د ولسمشر ټولې ستونزې حل کړي؟ د دې ځواب واضح نه دی. اوباما په عین حال کې د بی پیلوټه الوتکو حملې قانوني، اغیزمنې او د هغو ګواښونو په شنډولو کې چې امریکا ورسره مخامخ ده مهمې وبللې او د هغو دفاع یې وکړه. د امریکا ولسمشر دا ومنله چې د دې حملو له وجې ملکي خلکو ته زیان اوړي، خو دا یې هم په ډاګه کړه چې په جګړه کې د ملکي تلفاتو اصلي عامل تروریستان دي.
Remember that the terrorists we are after target civilians.
دا مهره وای چې هغه تروریستان چې موږ ورپسې یو ملکیان پنه کوي او د مسلمانانو پر ضد د دوی د تروریستي حملو لوجه د وجل شوی یو ملکی کسانو شمیره د بی پیلوټ الوتکو تر حملو څو ځلې زیاته ده. نو د دوی پر ضد اقدام نکول غوړه لار نه ده. اوباما په خپل وینا کې ډاټ سرګند کړ چې د تروریزم پر ضد جګړه به د ټولو نورو جګړو په څیر یو ورځ پای ته ورسیږي. کاردسمن په دې اړه شک لري او اټکل کوي چې دا ستونزه ښایي د څو لسیزو لپاره دوام وکړي. تر اوسه داسې کومه روښانه مفکوره نه لرو چې دا جګړه به کله پای ته ورسیږي. اوباما په یو ډول د تروریزم له عواملو سره د مقابلې په اړه خبرې وکړې، خو ستونزه دا ده چې ټول هغه اقدامات چې ده یاد کړل نتیجه نه ورکوي. تاسو نشئ کولای د نفوس د زیاتېدو له کبله د پراخ فشار او د سنی او شیعه ترمنځ د فرقوي تشدد ستونزې حل کړئ. امریکایي ډیپلوماتان یا د امریکا مرستې دا ستونزه چې په مخ پر ودې هیوادونو کې په سلو کې څلوېښت ځوانان وزګار دي او ګڼې نورې ستونزې نشي حلولی. حقیقت دا دی چې افراطیت به د راتلونکو څو لسیزو لپاره هم له موږ سره وي. ښایي بڼه یې بدله شي، خو یو تهدید به وي. دا تهدید به هغو فکټورونو ته په پام سره چې اټکل کولې اوس ګران دي کله شدید کله محدود شي. ولسمشر اوباما په روانه اونۍ کې د مشکوکو تروریستانو پر ضد د بی پیلوټه الوتکو د حملو پر کارولو سخت محدودیت اعلان کړ.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو په اړه خپل دریز په خپل وینا کې څرګند کړ، خو د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د دغو الوتکو د محدودو بریدونو دفاع وکړه. د پرون د ګوانتنامو د زندان په اړه هم په وینا کې څرګندونې وکړې او د دې زندان د تړلو غوښتنه یې وکړه. په دې اړه اسوسییټډ پریس اژانس یو ویډیو جوړ کړی دی. دا ویډیو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې کتلای شي، www.azadiradio.com.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ له موږ سره خپل نظر د فیسبوک له لارې شریک کړئ. په فیسبوک کې ازادي راډیو غني پښتنې کوي او تاسو کولی شئ چې هغه پښتنو کې هم له موږ سره برخه واخلئ. دغه اوس په فیسبوک کې دا پښتنه سوي د سوداګرۍ او صنایع خونه وای په افغانستان کې بهرنۍ پانګونه کمه شوې ده. تاسو خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. خو اوس ازادي او اوریدونکو پروګرام سالم محمد صالح وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
السلام علیکم. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام ته مو په مینه هرکلی کوم. په دې پروګرام کې پیل کې د مالی وزیر لخوا د ځینو وکیلانو د تورنولو په اړه د اوریدونکو نظرونه اوري. له ځینو نورو اوریدونکو به واوري چې وایي په ځینو سیمو کې وسلوالو طالبانو لارې بندې کړي او له دې درکه خلک زیاتې ستونزې لري. اوریدونکو د پاکستان د وروستیو انتخاباتو پر مسله هم تبصره کړې ده. د ازادي او اوریدونکو د پروګرام په پایل کې اوري چې اوریدونکو وایي د مالی د وزیر لخوا چې ځینې وکیلان په اداري فساد تورن وبلل سول او د دوی نمونه واخیستل سول، باید نور چرواکي هم په فساد کې د شکیلو وکیلانو او نورو دولتي کارکونکو نمونه خلکو ته رسوا کړي. وبوري چې اوریدونکو په دې اړه نور څه وایي.
محمد شرنوال یم، د پکتیکا ولایت مرکز شرن کې خبرې کوم. کومې کلان سي د مالیا وزیر حضرت عمر زار خیلوال د پارلمان د دینو وکیلانو پر سبات کې په فساد کې ښکیل دی اخیستل موږ یې ستایو، ډېر ډېر یې ستایو. ځکه چې دا وکیلان نوموړي وکیلان او دغو تر څنګ نور وکیلان هم په فساد کې ښکیل دي، خصوصا زموږ د ولایت وکیل چې دلته له دې ځای نه د پکتیکا نه تکلبي رایو تللی دی، هغه ډېر په فساد کې ښکیل او د هېواد مشهور افغانستان کې
پکتیکا ولایت مرکز خرانی کې غیزم عبدالحنان دا ظاهروال چې کوم پریکړه کړې ده او دی واغو دی وکیلانو په باره کې دا ډېره بجای باندې پریکړه کړې ده، ځکه چې دا وکیلان موږ ته معلوم دي په خرایز باندې کامیاب شوی ده، دا موږ نه مونږ نو دا باره کې موږ دا وته چې ډېره بجای پریکړه کړې ده.
پارلمان هغه وکیلان چې د میډیا او د راډیو د تلویزیون د لارې نه د خلکو او په دولت باندې شکایتونه کول، آیا هغه نفر نن په اداري فساد کې کارتر ووته؟ نن د پارلمان ته سترګې رایه پارلمان والا هغه نفر چې داسې کارونه وکړي، آیا موږ ګیله د چا څخه وکړو؟ بهېږد دوی ته داسې یو جزا ورکول شي چې آینده کې نور پارلمان والا د حکومت والا زور بلا بتري چې هغوی ته نبرت کې وسلام په احترام
غازی احمد کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ ترکانی کلی نه اتري. ما دغه خواهش ته د افغانستان د اسلامي دولت نه چې یو غریب سړی د کاچاکو په تور کې ګیر شي، یو کیلو اتین یا یو کیلو چار حلقات پخې دي، او دغه وکیلان چې دي عمر داخلوال دا د مالی وزیر چې دغه وښودل، دغه وکیلان چې دي باید څرنوالۍ ته معرفي شي په دې باندې 50 کاله قیدونه وښي.
سروري د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه د لومړي ځل لپاره د کابینې د وزیر درخواست چې په اعلامیه سمارانه توګه سره یې د څو خاینو وزیرانو وکیلانو موږ یاد کړه. دا موږ ډېر مثبت ګام بولو، هیله لرو د هر وزیر څخه د هر مشر څخه چې په دغسې اعلانیه توګه بغیر له فشاره او ډېر جدي توګه سره هر چا چې خیانت کړي رسنیو ته افشا کړي، تر څو افغانان هغه کسان وپېژني چې د دوی په سر باندې لوبې کوي او د دوی د پاکو نومو څخه غلطه استفاده کوي.
دغه وزیر صاحب چې د کوم نام په وکیلانو باندې وکړو، دا د شرم نه ډک او ډېر چټي کار وکړو. د خپل ځان د بقا په خاطر د وکیلانو نامونه افشا کړل، خو هغه وکیلان چې هغه دی پوهېږي چې دا په ما پسې غلمغال کوي هغه یې بدنام کړل. نور وکیلانو صاحبانو د خپله د ډاره د ویرې او د ترایه ورکړه، دغسې وکیلان به ډېر پیدا شي په داسې چل ول.
خبر یو پارلمان دی، یو ملی شورا دی، یو کس استظار کی، یو وزیر دی راغواړي بیرته بیا هغه وزیر بل چوکۍ ته ولېږي، یو غټ چوکۍ ته دی ولېږي، وزارت دفاع ته دی ولېږي. دا وزارت دفاع دی په دې باندې غور ونه کړي، یو 15 پوستي یو سړی ونیسي هغه باندې خپله اینده ورکړي، خپل ځان کې ورکړي، خپل اډو کې لاغه کې ځان
شهادت ته ورسئ، ځان زخمیان کړي وروره، هغه بې ته پرېښودل شي، دا خاینان دي وروره، تاسو ځانونه پوه ځان یو ځان یو کوي.
محمد اجان د کندوز ولایت دارچه د دشتی ارشد ولسوالی د سوک زمان د پله وسیدون کیم د وطن اربکیان بیگا یو مینه البته یو صدا ساحه کی روح تنزیل شکورو خلګه ټول په وین نوران کرا او تبا او ټیکټ خیکړه د رشوت په زور باندې لکه ک څوک جرم لري هغه دی گرفتار کی محکمه دی کی د عمر لپاره دی کی چې او جاو او ټول سزا دی ورکی خدا مظلوم بلا سودا در بدل سنجری چې دوی وی در بدل کی د دې او د دې پښتنه د غزمور د حکومت مشران وکي وروره د خدا خلک تباه شو.
ورستی پیغامونه د اداري فساد په اړه وه. دې پروګرام ته عربي وسلولو څخه دا اوریدونکو نور شکایتونه هم را رسیدلي دي چې په بل پروګرام کې خبرو. خو اوس دا اوریدونکو هغه پیغامونه چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي اډو د موجودیت پر دوام او له دې هیواد سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون په اړه خپل نظر څرګندوي.
ما د کلیسا څخه یو خواست دی چې امریکایان ته اډې ور نه کړي. امریکایان د لس کال افغانستان ته تباهي او بربادي راوړې ده. د هغې د ځای چې هغې ته اډې ورکړي، طالبانو سره د خبرې وکړي چې دا وطن جوړ او روغ شي.
یو مرحانې وه د لغمان اوسېدونکی یم. فعلا په کندهار جړې ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوم. د رئیس صاحب جمهور له زما دا خواست دی چې ولې د خارجیانو سره د امریکا سره د نظامي هوایي اډو تړونونه لاسلیک کړي؟ په دې ځای باندې ولې دی او د خپل دوست هیواد سره لکه مثال په ډول زمونږ وړاندې کو چې هندوستان سره ولې داسې تړونونه نه لاسلیک کړي چې د امریکا سره لاسلیک کړي؟ موږ هم دلته چې په اردو کې دا درې کاله موږ موږ ګورو زمونږ امیري زمونږ خپل قومندانان هغه هم د جنرالان تاسو زمونږ وګورئ، تاسو زمونږ وزیران وګورئ چې جمهور زمونږ د امریکا ته واک دی. موږ چې ګورو په یو وخت په وظیفه کې ولاړ شو، موږ ګورو موږ سره کوم کومک هوایي نه راځي، موږ سره امریکایان داسې یو مرسته کوي چې موږ په دښمن سره سبا نه وجنګېږو یا د خپل د سرحداتو نه دفاع وکړو. موږ ته تجهیزات راکړي، موږ ته د هوایي تړونونه نه لاسلیک کړي چې دوی له موږ اډې ورکوو. هغه دي رئیس صاحب جمهور دې ته خوشحاله وي چې ستا په 2013 پورې به ستا خدمت وکړي. نه، دا یې خپل مقصد ته راغلي دي. افغانستان چې دا مقصد یې پوه کړو، دوی په هغه ورځ د افغانستان نه وځي. دوی ستاسو د تړون نه، ستاسو د دغه له هغې دونه په ابتکارات نه دغه کوي. دا خو افغانستان دی، افغانستان کې وروسته خپل تاریخ وګوري. کرامت مشرقی والے ما د کنړ ولایت سیدون کې پایلا په کندهار کې ما رئیس صاحب جمهور چې دا کم تړون لاسلیک کړي د امریکا سره د هوایی اډو باندې، په دې په ځای باندې ولې د نورو داسې هیوادونو سره تړون نه لاسلیک کړي چې هغه خو اقلا افغانستان کې خدمت کوي؟ امریکایانو موږ ته په 12 کارو کې کومه سماره راوړې ده چې هغه د هغې په نمونه موږ یو وګورو؟ ټولې اداري تصادوار چې راوړې دي، ولې داسې ملکونو سره رئیس جمهور قرارداد امضا کړي چې هغه واقعا په افغانستان کې خدمت کوي او د افغانستان کې د خدمت یو بیلګه موجوده چې رئیس صاحب جمهور هم سبا د هغې په نمونه باندې هغه ملت ته خو یو وینا وکړي که نه؟ دا خو د دې په خاطر باندې نه ده چې به نهه اډې او یا لس اډې او یا 12 هوایي اډې او نظامي اډې به امریکا ته ورکړي. دا خو په دې معنا باندې نه، دا خو د افغانستان د افغانانو د خپل هېواد د مور حیثیت دی.
افغانستان کی ٹول نامی بہرانیاں افغانستان کی وہ بہرانیاں کا نظامی آگے اور مادی السالی کی یعنی د ایم بی پی ادارہ پتلا کا غنج اور پتلا کا مخالفت کو او بلکہ پتلا کا ردو
هغه کسان چې رسنیو ته خپل پیغامونه لګي او وایي چې امریکایان دې موځي اډې د ورکړه شي، دا خلک تېروتنه کوي، دوی خپل شخصي ګټې لټوي، ځکه بیا دوی نشي کولی چې اداري پسه څخه خپل جیبونه اډه کړي. دوی خو د لږ غومې د افغانستان تاریخ مطالعه کړي، آیا کوم یو خارجي د افغانستان خلکو ته ګټه رسول ده؟
زه افغان من لغزل تا سره په تماس کې یم. زه د افغان حکومت بیر خصوص د جمهور رئیس حمید کرزی دې ګام هرکلای کوم چې امریکایانو ته په افغانستان کې نه هډې ورکوي. افغانستان د ګاونډیانو له خوا نه ډېر ځورېدلی او کړېدلی او ګاونډیانو هر نه وزرن په افغانانو باندې وکړو. دا د ګاونډیانو ظلمونه چې افغانان یې چې امریکایانو دوستي او اډې ورکولو ته مجبور کړو. ګاونډیانو هېڅکله په افغان ملت په افغان ولس باندې طرفه او رحم نه ده کړی.
حاجی بلوچ د پکتیا ولایت اوسېدونکی او فقوم احمدزی د سرور د خلا اوسېدونکی یم. زه په دې اخلاص چې
امریکایان غواړي په افغانستان کې نه نظامي اډې ولري او کارځای وایي چې زه د دې سره من موافق یم. موږ د دې سره په کلکه مخالف یو او هر هغه څوک چې د دغه امریکایانو د اډو سره موافق یو هغه نه افغان ده او نه افغانستان ته وفادار ده. موږ د خپل ملک نه په خپله دفاع کوو، نه امریکانو مرسته غواړو، نه د امریکانو د خیر تمه لرو، نه په امریکا کې خیر شته.
افغانستان او د امریکا د اوږدمهالي قانون په باره کښې د امنیتي قانون په باره کښې مې نظر دا دی. محترمو، اوس موږ د امریکا د جاپان او ترکیې او سعودي عرب او جرمن او داسې نورو ملکونو جاپان هند د دې ملکونو هېڅ مخالف نه زما په نظر خو ګټه بولم چې تړون سره وشي. هر کوم تړون، امنیتي تړون، اوږدمهالی تړون، موږ د امریکا تړون چې دی زموږ په ګټه نه دی نه دی نه دی. علتونه دا دي، لس کال کېږي دی اردو لري، نوي لري، عیله کولب لري، امریکایي کار تیارې ټنګان لري، په هغه کښې داخل شوه، پاکستان راغلی زموږ خاوره لاندې کړل او د ده په شتون کښې زموږ دفاعي ځواک د ده مابین وړي زموږ زمیني قوه ټانک لونا د پیاوا کېچور راکېټونه او دا ټول د دوی په واسطه د مابین کړلي دي. تړون په دغه کښې کرزی دا نارې وایي چې موږ ژر وروسته خوشبین یو، خو متاسفانه دغه د تاسې واورېدل د دوی د خارجه چارو د وزیر معین دي که سلاحکار و، هغه وویل چې موږ دا کرښه ده په رسمیت پېژنو. نو دا څه ګټه موږ ته لري؟ کومه ګټه به موږ ته لري؟
جمعه خان ثانیزه یم، د بلخ ولایت د شولګرې ولسوالۍ نه په تماس کښې یم. دغه د امریکایانو د قضایي مسؤلیت او د امنیتي تړون په باره کښې دغه مې پوښتنه ده چې دغه قضایي مسؤلیت چېسې ورکړه او امنیتي تړون یې ورسره وکړو نو دغسې به دا پښتانه مړه کېږي، هلته به طالبان مینونه ږدي امریکایانو ته او ملکي خلق به پرې موټر به یې الوځي. دا به ډېر یو فاجعه بار به وي او خصوصا د پښتنو لپاره چې دا دولس کلو کښې د کرزي صاحب موقت او انتقالي او دوه دورې انتخابي ټول پښتانه قتل عام شو او دا نورې ډلې ټپلې ټولې په کښې سرمایه ګزاري کوي او ټول سرمایه دار شول او پښتانه تباه شول. دغه مې سوال ده. نو وسلام، خدای په امان.
اوس هم د پاکستان د وروستیو انتخاباتو په اړه چې د مې میاشتې پر یولسمه وسول او د نواز شریف ګوند پکې زیاتې څوکۍ وګټلې. ځینې اورېدونکي وایي د پاکستان نوی حکومت به د افغانستان په وړاندې د پاکستان پخوانی سیاست تعقیب کړي او ډېر به د افغانستان په خیر نه وي. ځینې بیا فکر کوي چې د پاکستان نوی حکومت به هڅه وکړي له افغانستان سره ښې اړیکې وساتي. ورپسې نور پیغامونه راځي. خو د پاکستان تر انتخاباتو مخکې اورېدونکي د دې هېواد د وروستیو تحرکاتو په اړه خبرې کوي.
د بهاریم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ نه د پاکستان د شپږ لکه لس زره پوځ پر وړاندې یوازې یو لک افغان ملي اردو کافي ده، ځکه افغانانو په دا دېرش کلو ناخوالو بدبختۍ او جګړو کښې یو داسې نتیجې ته رسېدلي دي چې کولای شي د جګړې په ډګر کښې یوه مسیر ته په خپله ګټه تغییر ورکړي.
د نړۍ په ولسوالۍ کښې د لسګونو د لس کلونو څخه کم عمره ماشومانو مظاهره وکړه چې عمرونه یې د لسو کالو څخه کم وو، چې شمېر یې لسګونو ته رسېده. د پاکستان په خلاف یې لاریون وکړ چې لاریون درې ساعته دوام وکړ. په ترڅ کښې یاد ماشومان د ولسوالۍ مقام او همدارنګه د نړۍ د ملي اردو نظامي مرکز ته ولاړل چې افغاني بیرغونه ورسره په لاس کښې ول او د پاکستان په خلاف یې شعارونه ورکول او د افغاني ځواکونو سره او د افغان ځواکونو ستاینه یې کوله. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کښې د لسو کلونو څخه کم عمره ماشومان لاریون کوي او د پاکستان په خلاف شعارونه ورکوي.
دا ډیورنډ کرښه دا د امریکا نه پاکستان ته ورکوي او په بالفرض داسې خودسرانه قضاوتونه کوي. انشاءالله ولرګي د افغانستان کښې بیا دوی دپاره دلته ځوانان شته او د دې خپلې نه به تېنه کوي انشاءالله ولرګي.
کله د کونړ ولایت خبرې کوم، ډېرې ورځې کېږي چې د پاکستان لخوا زموږ په خاوره باندې د توغندیو بریدونه کېږي، ولې افغان حکومت په هغې باندې چک پاتې دی؟ اوس خراب
زه افغان مل له وزیر تاسو سره په تماس کښې یم. زه د یو ملي سوداګر په صفت باندې د پاکستان د راتلونکي حکومت ته ډېر خوشبینه نه یم. پاکستانیان واکمنو هر وخت په افغانستان کښې خپلې ګټې لټولې دي. په افغانستان کښې د جنګ اور ته لمن وهلې ده. د افغانستان په خیر صداقت باندې ګام نه ده اخیستی. نه یوازې داسې په افغانستان کښې دیموکراتیک سیاست لوبولی، بلکې پنجابي واکمنانو د پاکستان په درې نورو صوبو کښې لکه سیمې و، بلوچستان و، خیبر پښتونخوا کښې هم د پښتنو له اتفاق ویره کړې ده او هلته یې هم اور ته لمن وهلې ده. او هل تیم منفی سیاست لګولای دا پنجاسی واکمنان هر وخت دې سوچ دی پښتون ملت سره یو سی او په اتفاق سی دا به پنجاب ته ډیر لوی خطر او گزار وي. خدای دې دې اشتباه ده, دا دې غلطي ده, دې باید خپل غلطي باندې پوسی او دا اشتباه نور باید ونه کړي. د افغانستان او د پاکستان او د سیمې لپاره باید یوه درسته ستراتیجي په کار واچوي او یو ښه سیاست ولوبوي.
افغانستان باندھے افغانستان افغانستان جوشی افغانستان تو مثبت کم پاکستانی افغانان خلاف کم کارون کری اور جواب اور تو
د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ غواړو چې د ازر ولسوالۍ لارې خلاصې شي. دواړه خوانه لارې وروره پې بندې دي, بره خوا ته د کوچانو خوا ته هم بنده ده, د ننګرهار خوا ته هم غواړو ده. مونږ د مرکزي دولت نه غواړو چې دا لارې مونږ ته خوشي کړي. وسلام
خبر کوم لارا بند کرے گا, لارا خراب ادا خالق مرکزی دولت نہ ہوتا نہ کہ لارا خلا سکی اور برا ولی جی وہ سلام
کی عذر ولسوالی نا تل سره په تماس کې مرور دغه د ما چې کومه یو خبر په کومه غم باید کافي ټول افغانستان ته نشر کړي چې دا هر سړی واوري. نور زما دا خبره ده چې مونږ کله د عذر ولسوالی نه د ننګرهار په لور ځو, د اسارک په ولسوالی کې مونږ خلک کته کوي او ډبې او وهي او راکاږي او په ولسوالی نه نه کوي او وروره دغه مشکلات سره مونږ ډېر مخامخ یو. باید مونږ وړو چارواکو نه دا پوښتنه ده چې باید دغه هغه ترسره کړي چې دا خلک نه په عذابوي.
موږ پیغام دادی د کندهار ولایت د غوړه کولسوالی کې طالبان لارې پر بندې کړي دي. ټول خلک تر غروب د شپې باندې اوړي چې لار بند ده. یو مریض یو دنا ډاکټر په ټول ولسوالی کې نشته. سړی یو مریض ورسي نه والی نه کومندان دا کوي چې دغه لارې تنلي ورته راوي او ورته واچي. لار پر امنیت کې ټول خلک غور دي باري دي, ټول خلک ورسي دي. یا د حکومت خپل پولیس ټول کې وی دی خپل ولسوالۍ دی لکه او تعلیم د ځان سره دی یا دی ورته راوړي دی.
زه ډاکټر ګل احمد د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ د خلک خیل کلی نه د چین ولسوالۍ د شړن په سیمه کې د طالبانو په نامه خلک ګرځي او په سره طالبانو دی د پاکستان د راغلي دی د خشپې له خوانه خلکو په کورو باندې ګرځي او خلکو نه چور کوي او تل به بنا خلک تکلیف کړي دي او بازار کړي دي. موږ د دولت څخه اطلاق توقع دا غوښتنه ده چې باید دا خلک په لږ د عملیات او دا خلک د منځ د ویسي او ختمې کا چې د سره ټول د مخابره موارد ټول کچکبر او طالبان هم کاران دي. مطلب په دې نه خلک ته تکلیف کړي دي کا ځکه کړي دي. موږ دا خپل وختونه د څو ورځې مخکې د فیدان خو نه یو کس کوی چې راغله او د کور نه ماشو او تر ټولو بیا د دې په څو بدل کې خوشاله دي. دا کار د نړۍ د کډونه کاندې خلک د اچین له سوالي خلک د ډېر مشکلات او د ټکو سره مخ دي.
موږ طالبانو ډېر په تقریبا د یادري په لار خلکو نے پیسے اخلی خلق شکی مغوار کی حکومت بدے لارا کی توجہ کی اور رہا تو اردو ملی نظم عام اثر ہادی ولی کی خلق دیر کو تکلیف دی خلق دل تو اور دیر مشکلات بری. وسلام
مز پیغام دا پی کندار ولا د غورا کول سوالی زز زنګ ته هم مز بول سوالی کی لاری درې ماشې مخې باندې به اوس بیا طالبانو باندې کی د حکومت سره نه اوس خلاص ټول کاږي کی تندو سکوره په ټول ول سوالی کی نه پاتې نه لار سامنے کی د شپې باری کی خلاص ټول په غرو د سوالی شاو خلا لاری باندې د حکومت کی توجه نه وکړي. سوالی
لار طالبانو بند کړې ده. موږ ډول اکمالات نه کېږي د بازار خیال سوګنی د کندهار له ښار سره موږ غواړو مقامات شته چې دغه لار موږ ته په بشپړه توګه ایله کړي.
په ټول سوالو کې لارې طالبانو بندې کړي دي. حکومت هېڅ توجه نه ورته کوي. خلک کره په زور درولي دي. خلک ټوله باري ګله سل کوره په ټولو ولسوالیو کې نشته. د کندهار ولایت غواړک ولسوالۍ حکومت ګډه زورواکان خپل جیبونه ډکوي نه والی توجه ورته کوي نه کومندان ورته کوي. موږ دا پیغام دی چې دا مقامات ته ورسېږي.
دا و د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې لدې سره د اوسنی پروګرام وخت پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه هم راغلي په بل پروګرام کې خبرو. تر هغه د خدای پامن.
راپور زمر قضاوت ستاسو